السلام علیکم ستړي مسه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم په دغه پروګرام کې به وړاندې د پښتو موسیقي پروګرام خبر شي خو تر هغه مخکې په لومړی پنځلو شو د خو کې وخت لرو مهم خبرونه او راپورونه لرو خو تر هغه مخکې به خبرونه وړاندې شي ته مهم خبرونو سرچکی نړیوال بانک د افغان انجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر د استازو سره کتلی دي زبیح الله کلیم د افغان ولسمشر لخوا د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکل شوی دی او ملګرو ملتونو په برما کې پر سوله ییزو مظاهره چانو د حکومت د زور زیاتي غندنه کړې پوره خبرونه په دوحه کې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلی دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحث وشو تمه د ترکیه هم دا میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې د ملګرو ملتونو لخوا به په مخ وړل کیږي د سولې وزارت په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله راغلي د ترکیه ناسته د دې لپاره کیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم د پلاوی د رئیس محمد معصوم ستانگزی د ترکیه د غونډې د بریالي کېدو هیله ښودلې چې په مټې د ده په خبره روان تاوتریخوالی ودرېږي او د افغانستان ټول خلک د سولې له ګټو برخمن شي نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنۍ او لکابل د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایي زده کړو لپاره تصویب کړي دي په دغه پیسو به سل ښوونځیو ته ودانۍ جوړې او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې لویه برخه د نجونو ده ازادي راډیو ته غواږی است د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو فرمان سره زبیح الله کلیم د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه باندې ټاکلی دی ښاغلي غنی پرون په دې اړه یو فرمان ورکړی دی ښاغلي په د ولسمشر په حواله په دې بیان کې راغلی چې ښاغلی کلیم په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لوري د باور رای اخیستو په موخه ولسی جرګې ته باید ورمعرفي شي ښاغلی کلیم داسې وخت د افغانستان د لوی څارنوالۍ د سرپرست او نوماند په توګه ټاکل کیږي چې تر هغه مخکې لوی څارنوال فریدالله حمیدي له خپلې دندې لیرې شو د غور د والی 15 ساعتون کې او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کمرمین پرون ماښام ناوخته په یو برید کې ټپیان شول د غور والی عبدالظاهر فایز زاده ازادي راډیو ته ویل پرون د امنیتي پوسټو د څارلو لپاره د فیروزکو ښار لویدیځ ته تللی و چې طالبانو پرې غلچکی برید وکړ او په نتیجه کې د ده 15 ساعتون کې او د غور د ملي ټلویزیون کمرمین ژوبل شول د غور د والی په وینا په دې برید کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پرېکړه نه ده شوې د وزارت ویاندوی فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل
تروسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د ورغښتلو غوښتندیک تروسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسیدلی، او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې څو زره تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دا موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر وو. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخت اړتیا لري. پاکستان د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نور هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په برما میانمار کې پر سوله ییزو مظاهره چیانو د زور زیاتی او د سلګونو ملکیانو وژنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا په دې اړه د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړې. د یادې شورا په پرونی تصویب شوې اعلامیه کې د برما د ناستې د ناسمې وضع په اړه اندېښنه ښودل شوې او د مظاهره چیانو په وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په شمول د سلګونو ملکیانو وژنه غندل شوې. د ملګرو ملتو د امنیت شورا لویدیځو هیوادونو غوښتل چې په دې اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو په اړه یادونه شوې وای، خو معمولا د بندیزونو د لګولو معنا ورکوي. خو له دوو ورځو جلسې وروسته د برما گاونډ او متحد چین د دې کار مخه ونیوله. په برما کې د پوځي کودتا پر ضد خلک پاڅېدلي او حکومتي عسکرو پرې له زور زیاتي کار اخیستی. د حکومتي عسکرو له خوا تر اوسه پورې د لږ تر لږه 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې ډله کې څه باندې 40 ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو په تیره بیا د ښځو وروستیو وژنو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغې وضع د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې په شاوخوا درې میاشتو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. پرون په جلال آباد کې هم همداسې یوه هدفي وژنه وشوله. یوه ښځینه پولیسو وژل شوه. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسیون رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل پکار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سب رسیدلې. د دې ناهیلي کوونکي او ویرونکي وضعیت ته په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پر دوړ لخونو هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر ښځو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنجشنبه په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه ووژل شوه. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید خان وایي دا پولیسه هغه مهال وویشتل شوه چې کار ته روانه وه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ده په وینا د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر ښځو پرلپسې بریدونه کېږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامي دولت یا داعش ډلې د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشری حقونو د څارډلې د آسیایی برخې مرستیالی پاتریشیا گاسمن پرون آزادی رادیو ته په یو پیغام کې د خبریالانو په تیره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
It's time for all countries supporting the peace process to press
forward. هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ښځو په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یې دوه وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس د ایده وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه راخستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي، خو طالبان د اکثرو پیښو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ورزو کندهار ته الته د کمال خان بند پرانیستی په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د دوو ټیمونو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنز د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. زرګونه کسان ننندارې ته ورغلي وو. په دې اړه تفصیلي راپور واوري او تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د کرکټ لوبغالی ته د داخله دو سره سم ملي لوبغالی د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه ترسره کیږي چې ننداري ته په زرګونو کسان راغلي وو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ دغه شلاوریزه لوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړسو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ ترسره سوه.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ د ملي اتلانو ترمنځ یو شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویل چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویاړ ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته هدف وټاکه، چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بن جوړونکو لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شلاوریز لوبې ننداري ته په زرګونه کسان راغلي وو چې ډیروی د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو، په خوا به دا لوبې موږ خالي په تلویزیون کتلې او د شارجا او د نړیوالو لوبغاړو لوبې به موږ کتلې په شارجا او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دونه ښکلا هوا او دونه ډېر خلک ماشاءالله. بس الله دې په افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي ان شاء الله. ډېر خوند کوي،
ډېر خوشې احساس کوم. ډېر کلوس ورسته د کندهار خلک په چوش او ولولو کې د دې لوبې نندارې ته راځي. ډېر خوښ یم او دغه لوب د لا چې دی هم په هیلي
یو چا ما خپل مور پلار ته دونه دوای نه دي کړی لکه دغه د قاهرې د سر ځکی لا خپل د افغانستان دغه را خوشاله کېږي چې یو یو من غوښته پاکم چې دې دارش په ژبه وو.
عبدالخالق تخپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغلوب ننداري ته راغلي وو.
مشکل د پاکستان په کیم کې په ګرد جنگل کې ماجر یو. تقریبا وړ مورز ما سفر ته ادامه ورکړی ده. 1200 کیلومتر سفر مې تر کوټ پورې کړی دی. بیا د کوټ څخه پرون ما تر کندهار پورې تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی. صرف دغه لوبې لیدو ته راغلی یم. دغه لوبه ما ته ډېر خوند راکوي. دا زموږ کلاریان د تشویق لپاره موږ له هغوی څخه دا سفر کړی دی چې د خپل کلاریان تشویق کړو او دا لوبه د نږدې څخه وګورو.
د کمال خان بند د پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نورې لوبې تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوې وې.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبرو. پروفیسر عباسین یوسفزی د شعر پاړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند ته چې کومې پیښې دي، کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه هیڅ انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لې و تنظیمون کې منتشر شاهي سره مرکه لرو.
دیوان ورای نه بل راي تړل دا خو هم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوی و به یې وری. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی وو، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره له شپږ پنځوس کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړي کېږي. دا سګنی مشاعری پاړه نور حال په دې راپور کې.
سول لکنا و دړم بشت موترا دا سول لکنا و دړم بشت موترا دا جنگ زفر بوید هر صد مر پیرا دا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هلی راڅڅېدی. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره لته روشپک 500 کال راهیسه هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په اوري میاشت کې تر سره کیږي او د سګنی غې هلی هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف ده راشا سال کمای ول سمبه ده راشا نور ټوګرونه په بلا پسې کار کفنونو هم کم غ ده راشا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمي کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستۍ او جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي.
سره د دومره جمعتونو خلق نه سمېږي،
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا، ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا، منظر کې چې زدا منظر ولینم چې زموږ پوری کویتا پاټک لالیا او دستا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې دستا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې او ته د حسن د تمام کلی ملک لالیا.
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېزمن دی او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د ښځینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
د کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته یې سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی و چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن د یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی وو، که دغه جشن په اړه راته ووایې؟
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتونو په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې مونږ په دې دوستان نه کتابونه ټول کړل او دوستان مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا مونږ دا کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ او زمونږ هدف همدا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې چې لاسته راغلې بیا بېرته مونږ اوس دا لګیا یو د نیالګیو جشن تر عنوان لاندې مونږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتبو او مدارسو کې مونږ د همدغه پیسې چې کومې لاسته راغلې دي نندارتون نه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو. او هغه کتابونه چې نندارتون کې مثلا اضافه سول مونږ سره هغه مونږ د لوګر د کتاب فرنګ کوم امک تپن سی اومګا غوی ته ورکل تر سو خلک وشک غټو اخلي او ک په دغه برخه کې کوم سر بیا هم پیسې پات سی د نیلګین اضافه سی نور کتابونه به هم اخلو. هغه هم د کتاب فرنګ کوم امک کتابتون سی د بلوګر کې هغه باغ ته ورکو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلکو واخستل؟ نه تما چې تاسو وچ دومره خلک برازي ورته راغلل کنه
چې موږ سره وخت کم موږ تقریبا یو میاس کمپاین وک او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه مجلې موږ راټولې کړل چې هغه موږ نندرتون ته وړاندې کړل. او موږ توقع صادقانه دومره نه وس خلک براسي چې نه وضعیت ته پکتو، خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو سلور کاله مخکې سره فعالیت شروع نو اغلت موږ همداسې ورته کمپاین نو کړل. د لوګر پنتون کتاب تون ته سیاغه هغه تقریبا عامه کتاب تون ده. موږ شاوخوا سلور زر کتابونه ویړل او بیا ورسته نه پکتیکا پنتون ته شاخو 2000 کتابونه هغه فعالیتونو یعنی تاثیرات ښکاری په لوګر کې دا کتاب د مطالعه فرنګ او دغه مسایل سره مونږ ته دغه جشن کې ښکارا سوس ډیر تاثیرات غورځولې دي دغه جشن ته یعنی مونږ ته حقوق خلاف شکر د ډیر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا سه مونږه کتابونه وړول نیمایي خرڅول او یعنی دا خنه خدا دې د ښکاری سیزونان د مطالعه سره ډیر شوق لري او علاقه لري
ډیر کتابونه مثال د کوم موضوعات واړوند وو یعنی په کومه برخه کې وو
مونږه خو چې قید نه لرو چې خلک مونږ سره مرسته کوي او دغه د کتاب جشن د اصلي عنوان هم دغه لولسه ولسته او کتاب ملګری لکه امیش یاسه کړی داسې د ولس په منځ کې کار وکړي او د خلکو باور په دغه مثلا خپله چیش کولی سي واته په دغه باندې مونږ دغه باور زیات کړو کتابونه چې مونږ قید نه لرو سي دغه کتاب مونږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبیات کتابونه ول اسلامي کتابونه ول یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول سره یو نس ویلس مثلا مشخصا ادبیات او سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه ول
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال هغه کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري خلک نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو 100 روپۍ ورکړي نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل کار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سي جشنونه جوړوي ستاسو خپل تجربه څه ده یعنی تغییر راغله ده کنه وضعیت هماغه سته اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري
دا خو حقیقت ده سي افغانان کتاب سره ډیر علاقه نه لري خو زه په دې باور ما د مونږ ملګری په دې باور دي سي دا باور سلمان زتلې ده مونږ ملامت هم نه یو چې سلوخ کله جنگ تیر سوی په دې ټولنه کې او دا باور د سي مې سن راځي سي مونږ لاستر ځنې ورته کینو د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده سي کتاب ته د مطالعه د فرنګ بیا ایجاد ته ستاسو باید کار وسی او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډیر علاقه مند لري دا خپل دلایل لري په دې باندې ډیر باس کړي سي جګړه اقتصاد او دا مسائل ډیر تحصیل لري خو زه خپل ډیر امیدوار یم چې دا ځل سیزلاړم لوګر ته یعنی دا ځوانانو د علاقه مندی مسول د لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعه فرنګ د خوځي فد په افغانستان کې پروسه کې لکه تاسو خپل خبرې نوې کتابونه چاپیږي ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره یعنی فکر وکړئ هر خبروندوی ټولنه کتابونه چاپی نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعه سره علاقه مندی لري یعنی تر پخوا ډیره سوې ده که چیرته علاقه مندی وجود نه لري نو خبروندوی ولې مثلا کتابونه چاپی سه چاپی په دې معنی سه علاقه مندی یعنی ځوانان علاقه مندی لري خو دا په دې معنی هم نه ده سیم ګرور بس خوشاله سوسی ولا بیخی یعنی دنیا ګل گلزار ده یعنی هغه فیصدی سه پخوا ته وګوري لکه مثلا لاس کال مخکې ته وګوري یعنی یو څه فیصدی ډیره سوې ده د علاقه مندی او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقه مند سي علاقه مندي ډیره سوې ده یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان مونږ ته ویل سي مثلا باید کتابونه ډیر وي دغه سي ورته جشن نه دا سي د کتاب اړوند برنامه به ډیر سي یعنی ډیر ځوانان سره چنال ته مونږ غږیدل وینې زنه نو ځوانان علاقه مندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعه سره او زه فکر کوم سي مونږ ټول باید هڅه وکړو چې دا سي حرکتونه ډیر کو دا سي برنامه ډیر کو ترسو دغه علاقه مندي ځوانانو ډیر سي
دا مې یو بحث چې څنګه کې دي چې دا کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ولولي بل څوک کې هم ولولي خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلی به وړې کتابتونونو ته یعنی دا پروسه په هر ډول روانه ده کنه داس شوې دي چې مثال کتاب لیو چا اخیستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستي یا یو چا اخیستای دی هغه ځا سره ساتل نه دی لوستي بیرته تاسو پوښتنه پسې کړی ده چې دغه کتابونو وضعیت څنګه ده یعنی لوستل شوی دي کنه ما سي پراته دي
د موږ دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول شاوخوا سره ورځ کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته ملي دي او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکه تاسو ول دیوان ورینه بل نه ری ته ودل دا خو يم غدار نه دا کی او دا سم سره کتابونه باید ول وسل سي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس سي فکر وکړ هر کور کتابونه سره زوران دي شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره ګرځي غونډو کې کنه یعنی ار ملګری یعنی تاسو باور کې ډېر کتابونه درې پکور کې خو دا کتابونه باید استفاده شي او د دې لپاره خو مونږه د اقل مونږ خپل امګه هڅه هم دغه دوامدار مونږ مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه سمونږ لوګر پنتون ته وړي دي چې نه هلته مونږ ملګري سم محصلین دي هغه هم ډېر راسه کې کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولي ځوانان تشویق کړي کنه نو مونږ خپل خو شخصا مونږ امګه ملګري یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غوږ موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته وایو سنور ملګرو ته وایي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ول ولي کتاب مطالعه کې دوستان په دا سره سره دای مطالعه فرهنګ ډیریږي او بل باز زده سه موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سیده مطالعه دایروي مطالعه یو هغه جوړ کو بلاګر کې سه مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستانو په نور ولایت کې کړم د موږ خپل ممدا پلان لرو هغه د همدل پرده سیده بس موږ کتابونه سوړي دی لوګر ته مثلا ډیر کتابونه وړل بل باز زده سه کتابونه ځوانان باید استفاده وشو کی مطالعه کی نو دی لپاره هم تن باید سړی کار وکړي او برنامې جوړې کړي او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سي د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سي هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولې او کتابونه مطالعه کړي خپلې مولورې نور دوستان ته مورسي
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کېږي او دا یوازې سکه لو شو په نورو کلو کې به هم کېږي
یوازې صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګې والا فهمدا د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به 15 تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو نو کچې ته مثلا نه وادوال موږ سره مرسته وکي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټولو هیوادوالو نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي او انشاءالله تعالی کتاب ملګري به ډېره هڅه کوي سیدا باور وساتي نو مونږ که چېرته مثلا ولستې مونږ لاس ونیسي مونږ ته کتابونه راکړي مونږ بل هغه پلان لرو چې مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نورو ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو خو شرط دا ده چې خلک د مونږ سره مرسته وکړي مونږ د مونږ ملګري چې مونږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ مونږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی فقط چې مونږ خپل منابع نه لرو که دوستان مونږ سره مرسته کوي نور دوستان مونږ سره د خپل مرسته دوام ورکي مونږ طبیعتا دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالۍ ته نو ان شاء الله تعالی مونږ کتاب ملګری د څه فکر کوو یا د سم په ذهن کې سی که ان شاء الله تعالی ژوند باقی او سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن نندرتون لا لمنه پر هغه سي شاندار سي کال ته نور همداسې دا عمر تور او بل مونږ په دا کال کې یو ایوارډ کله نه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګری ته سي هغه مونږ ډیر مرسته کوي د کتابونو هغه مونږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګری ترینوالا نه مونږ کله نه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بهر کال مونږ هغه دوست سي هغه مونږ ډیر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو او زه فکر کوم دا به لمړی واري سي د سیو کارو سیو دا کارم په دې خاطر د سي هغه دوستان سي مونږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشویق سي
ډیر زه تمن
ډیر مننه تاسو نو مې واتسپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېدا دا سیمه چې مختلف واکمنۍ تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنی نخ یو تاریخي آثار لري خو اوس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثار ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوی دي په دې اړه نور حال په راپور کې
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی د تیرې 14مې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې شوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي که څه هم د 14مې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول شوې خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سی ویرانه پاته دي د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره د امام سید حاجی مقبره د سیکو بندیخانه شیربوز کلا رباط کلا په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا، او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله ابوالهار جلازی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي آبدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي آبدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي آبدو ته هم ورکار نه دی سوی. د ده په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوي، چور سوي او غلا سوي دي. حتی د تاریخي آثارو مځکې لا غصب سوي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
څنګه چې په غزنی کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي آبدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری آبدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدیش د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري، مخ په ورکیدو او خرابېدو دي. شاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ غوښتنه ترې بیا هم دا ده د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبدات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي، او د ولسونو ته هم حتی غوښتنه دا ده چې دوی ته اجازه په هغو سیمو کې ورنه کړي تر څو دغه تاریخي معنویت زمنګ له منځه ولاړ شي.
مومن زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ دې زره شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې سوې د تاریخي سیمو او تاریخي آبدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي آبداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي آبدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کیږي.
باندی باران شوه دے سو
که غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعری ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د ده په وینا شاعري د خپل فکر ترجمانه ده. له ښاغلي یوسفزی سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، زتګی کیګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا، تر مور ګډک ساتا زما د پرخ جام خالقا، د تباہی نه وړاندې سم کا زما قام خالقا، د تباہی نه وړاندې سم کا زما قام خالقا، غاخ چترې واخ لیبیا بسکلی په بادام خالقا، تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقا، تخ خبر یې خپو هیګي کوي پام خالقا، زن پو هیګم د ژوند په انتظام خالقا، چې د راکړې مرتبه د الهام خالقا، چې د راکړې مرتبه د الهام خالقا، خپل خاص بند د کړما فکر میکړه عام خالقا، بغیر لزانه می هر چاته غړی دنګ لرا، بغیر لزانه می هر چاته غړی دنګ لرا، زما دا ذهن د بل چا مکړ غلام خالقا، چا د نفرت پنوم په صدق د ایمان راوړې، چا د نفرت پنوم په صدق د ایمان راوړې، سوک سنگساری کی تل د مینې په الزام خالقا، او دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل، دا د مانو سمندرونه د لکه می راوړل، اے عباسینا سخنورا د کلام خالقا.
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته، د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسې ته څه معنا لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده، دا یو روحاني جذبه ده، او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي، بلکې د خلقو زلونه د خلقو روحونه هم فتح کوي. بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چا ته نور کوي، د دې لپاره خاص خاص خلک کی. یو شعر ما ویل دی، بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده، دا د تقدیر ویش دی د انسان لوسه نه ده، ګلا محبت او شاعری کله په زور شي؟ نو دا د زور سیز نه ده، دا خاص خلک کی چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړي، او شاعری چې دا د شعور پیداوار ده، دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي، او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې، په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې ده دا یو پیغمبرانه ملکه ده، دا هر چا له الله نه ورکوي.
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بللا، خو ځینی بیا لا شعور د شعر سرچینه غنی.
بیخی هم دا سیده چې شعر چې ده دا د شعور، لا شعور، تحت الشعور، درې واړو رنگونه په دې کې موجودی. او کله چې د الهام خبره مونږ کوو، کله چې د آمد خبره کیږي، نو دا بیخی ټیک خبره ده چې دا سې سو وختونه راغلی دي چې د شپې ما شعر لیکلې، سهار چې ما کتلې، به مې سوچ کړل چې دا د فکر خوړو زما ذهن ته راغلی نو، دا د کم طرف راغې، یا مې یو شعر لیکلی دی، سمو د پس مې کتلی دی، پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچ او ما چرې کړی دی، دا څنګه راغلی دی؟ نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راځي د لاشعور نه، خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي، په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کردار.
تاسې د الهامي کیفیت خبره وکړه، خو یوه مهمه خبره د خپلو خبرو کول دي. مثال استاسی یو بیت چې که زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشهي مسایل بیا بیا په خپلو شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي، وجه یې تاسو ته څه ښکاري؟
دوه رنګه شاعران دي. یو شاعران هغه دي چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي، یعنی نور خلق شاعری کړي نو هغه ولولي او دا هغه خیالونه راواخلي او په بل رنگ کې یا په نوی رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي. او دویم ډله چې د شاعرانو ده نو هغه دا ده چې هغه قدرتي شاعران یې هغه نوی شعر پیدا کوي په زړو باندې شخوند نه وایي، د هغه چې په وجدان کې سر راځي او هغه قلم ته سپاري، کاغذ ته سپاري او ولس ته رسي. نو دغه وړمبی قسم شاعران چې دي نو دغه خو شاعران نه دي، په هر دور کې دغه قسم شاعران ډېر موجود دي، لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګونو شاعران موجود وو خو په هغې کې د ژوندي پاتې کېدو توان نه و، نو حمزه ته خلکو ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره اوګه په اوګه بې شمېره شاعرانو شاعري کوله، د هغې د هر چا خپل خپل مقام دی، خو د غنی مقام ته څوک ونه رسېده. نو چې کله نوی څیز څوک را پیدا کوي او نوی رنګ را پیدا کوي نو هغه خلک مني، او چې په زړه شخوند وایي نو داسې خو ډېر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوتې خبرې وکړي یا داسې شاعري وکړي چې تلپاتې وي، خو د نوي رنګ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم په عمر نګ دي، په پردو لارو قدم په عمر نګ دي، اباسین په خپل لار باندې سم دي. مونږ ګورو نو ژوند ته چې کومې پیښې دي، کومې مسلې دي، کومې ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، د هغې نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنګ کې یو واقعې ته، یو حادثې ته، یوې معاملې ته په خپل رنګ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل، بل دا ده چې د خپل کلاسیکي ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوسته کول، داغی هنری او داغی فنی او فکری باریکیانې کتل، دغه ټولې چې دي دا ضروری دي. د دغه په ذریعه باندې په بنی آدم کې خپل اعتماد پیدا شي، او چې کله اعتماد پیدا شي د شعر د تخلیق توان پکې را برسېره شي، نو بیا هغه مخ په وړاندې تللی شي او ځان له یو ځانګړی مقام جوړولی شي. که داسې نه وي نو په زړه شخوند وهل شاعري نه ده.
ستاسو په شاعرۍ کې په حالاتو هم تبصرې شته؟ مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنه، ستاسې لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. په دغو شعرونو کې د هنر خواږه شته، لیکن ځینې چې په شعر کې د حالاتو خبره کوي شعر ترې نشوار شي. ولې ځینې وخت له شاعرانو د حالاتو خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواږه نه وي؟
دا یو ډېره مهمه خبره ده، ډېره ښایسته خبره چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعري چې دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي، دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی، حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي، هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه، صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیست، جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي، ادا سی وکړي چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول، ٹھیک ده؟ نو دغه جورنالیزم دی. او چې کله دغه ځای کې د دننه نه ورسره جذبې را وپارېږي چې یاره هلته چې کله ما کتل نو هغه یو تن ډېر زیات زخمي و، هغه پرهرونو ته چې ما کتل د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه، د هغه په کورنۍ به څه تېرېږي، هسې هم په انسان باندې د بني آدم زړه زهیرېږي. نو دغه سیزونه چې دي دا شاعري ده. دا شاعري ده، خو دا به دومره بدرنګه کول نه غواړي، دا به په خوشرنګ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي، په علامتي انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعري که نیغ په نیغه واقع بیان شي، نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پرېوځي.
یوسف صاحب، ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعري پرېښوده، یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعري کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منئ چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
تر صحه ده په دې خبره کې صداقت ښکاري. خو ما کتلی چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ما ته تپوس کو چې بابا تازه کلام لیکلی وې؟ پرون مې یو غزل لیکلی، نو هغه غزل چې ما ته اورو نو پایې کې یو دوه بیته ما ته یادیږي چې اوس خبر شوم، شاید چې ټکی نیم پکې زه تیروزم، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، ته چې بې خودکشۍ مړ نشوې فرهاده، او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، ته د چای اسویلې د سحر باده. نو حمزه صاحب د وفات نه یوه هفته وړاندې دا معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه داسې تانده ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډېر د مطالعې وخت وسره او څومره ډېر دی وزګاري، نو هغومره د شاعري په هر عمر کې کولی شي، دغه اډوسه خبره نه ده. خو د عمر تېرېدو سره د ده صحت اکثر خراب شي، د ده مشغوله ډېرې، کارونه ډېر زیاتي، د دې وجې نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځېږي. خو چې کله شاعر وزګاري، هیڅ کار یې نه او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي، د شعر و ادب په میدان کې کینی پاسي، نو د هغه تخلیقي توان چرم نه بندېږي.
شاعران خوایي چې د خپلو شعرونو ترمنځ فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو زه به یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاسو خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه. زه به ته سلوریزه ووایم او د هغې نه پس به ته یو لوبه غوندې ووایم. د نظم یو رنګ دی، سلوریزه دا رنګه ده چې کچری ویني، کچری ویني آخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني. ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې دی. په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي، کشمیر مې دی، په کور کې بخارا او سمرقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوره چوپه چوپیاوي، کیرړي په مشغولاوي، سپوږمۍ رڼا رڼاوي، د ورځې نه یې وګوره، د شپې حسن دو چند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، شوملې شار بی ملالا، کاکا وهی کودالا، منګي په سر کشمالا، لالا ګېډی په سر راغې په ملای کمر بند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، فصلونه ښه سمسور دي، باغونه کور په کور دي، څاروي هم ښه په زور دي، سوچه دي خوراکونه هر یو شی لکه ګلقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډېره مننه کوم یوسف صاحب،
ستاسو ډېره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواري وپیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي، څومره منډه ترړوالی شي، هغه ضروری ده. ځکه چې که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو، مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یو ساو خیرات کړه ته. درویش دورانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداسې یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلیمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوښکو شبنم یو سړی، چلون د خپلو اوښکو په شبنم و یو سړی، ولا چې له ګلاب سره سم و یو سړی، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، چې کومه شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. Thank you.
بس پر سرو اغزوی باندی پکته مجبور نن رس پر سرو اغزوی باندی پکته مجبور پروند لاند پروت تر هر قدم و یو سړی هر کور ته چی بورغی نو هلته به ژړا سوا هر کور ته چی بورغی نو هلته به ژړا سوا موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی درویش د ټول قام د ژوند عنوان کړ بدل درویش د ټول قام د ژوند عنوان کړ بدل پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی پلاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلار کی ٹکیگی زمایا بدر کلار کی ٹکیگی اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی اس کے کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی چنیم یاران خوس چل دے سگل چنیم یاران خوس چل دے سگل چنیم یاران خوس چل دے جس پر لے رشین گتی می تخنیگی جس پر لے رشین گتی می تخنیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زرگے نرے نرے خوگی گی
اس میں ہم سڑ کے نرے نرے خوبی کی سمایا کچر کلا رکی ٹکی گی سمایا کچر کلا رکی ٹکی گی
زوانے